ستړي مشي دا مشال ریډیو ده دا محل په پیښور کې د ماخام 15 بجې په کابل کې 5 مې دي په دې خبري سات کې موزه مجید بابر هر کله کوم په دې غړې کوم د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل راپورونو سره سره شننې او تبصری هم راوړې دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل ملیحا امیرزاده
السلام علیکم ته ټولو اول د خبرونو سټکی د افغانستان په کونړ کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د تریکی طالبان پاکستان د یو مهم مشر د پنخه کې دوه غنګوسې دي د گوادرو سیدونکو د خپل غوښتنو پاړه تر حکومتي ژمنو وروسته یو میاشتنی احتجاج ختم کړی دی او د امریکا ولسمشر د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې پاړه په داسې حال کې خبرداري ورکړي چې د عیسایانو اختر نږدې دی د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوک ډرون حمله کې د وسلواله ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نخښه کېدو غنګوسې دي د پاکستان په قبایلی سیمو کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر 14 د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې بې پایلټ الوتکو د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړي سرچینې وایي په حمله کې پاکستاني او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره نه ده معلومه تر دې دمه له آزادو چینو دا نه د تایید شوی چې د برید نوعیت سو خو افغان اسلامیک پریس ته ځایي خلکو په حواله لیکي لوي جاړې معلومیږي چې دا یو ډرون برید وو افغان اسلامیک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمی له خولې لیکلي چې په کونړ کې ډرون برید نه دی تر سره شوی دی وایي البته د غلطه د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوی دی د برید د وسلوالو طالبانو لخوا پاکستان سره د ډزبندۍ ختمولو د اعلان یو اونۍ وروسته تر سره شوی دی د گوادر اوسیدونکو د خپل غوښتنو پاړه له حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړی دی د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک لمشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل بزنجو ویل د پرلتوالو غوښتنې جایز دي چې حکومت به پوره کوي
دا ٹرالنگ د مخنیوی لپاره لمخکنه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ٹرالنگ کولو ته اجازه نه ورکول کیږي او کب نیو کو ته زیان رسول ذمہ دار به کمشنر وي ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسی
د اعلی وزیر تر ډاډګیرنې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیش ورځنی پر لت ختمولو اعلان وکړو په گوادر کې د زرګونو مظاهره کوونکو تحریک لومړی غوښتنه په سمندرګي کې د لویو کښتو له لارې د مایانو پر نیولو بندیز لګول وو دوی هم دا راز په سیمه کې د امنیتي پوستو ختمولو د پرلتوالو خلاف د مقدمو ختمولو د پرمختیايي چارو او له ایران سره په پوله د سوداګرۍ لپاره د سهولتونو په ګډون نورلس غوښتنې لرلې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستيال ویلي چې د اسلام آباد په فوکولاده غونډه کې به د افغانستان په حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پاړه ستراتيجي جوړول دي بخیت دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې د اسلامي هیوادونو همکارو د سازمان د مشر حسین ابراهيم طه په ګډون د 50 سوغړو هیوادونو د بهرنو چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلې دي سعودي عرب دا غونډه وربللې ده چې کوربای پاکستان دی او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس ته کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چټیانې د جنوري له 3 نه پیلېږي دا به پرته له هغه سیمو وی چې د سخت موسم یا لوګي یا سموګ ناغیزمنی شوې دي ان سی او سی دا پریکړه نن د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په غونډه کې وکړه تر دې مخکې د نه پورس د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلو چې د وفاقي او صوبایي سیکریټریانو په ملاقات کې وړاندې شو چې د ژمي رخصتې د دسمبر 15 نه جنوري تر سلورمې وی د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د جنوري ل درې مې د رخصتیانو د پیلولو پریکړه په دې خاطر کړې چې په تعلیمي ادارو کې د زیات نه زیات شمیر زده کوونکي ویکسین شي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزی سره خپریږي چې د عیسایانو اختر یا کریسمس په دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. په عین حال کې ساینس پوهان د وایرس د نوې بڼې په اړه د ښې پوهې ترلاسه کولو په لټه کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د ډسمبر په 14 خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یوه نوې چپه یې رامنځته کړې ده. نوموړي وویل دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د کورونا وایرس ډیلټا بڼې له امله ورلمخه نوي کیسونه او له کووډ لس ناروغۍ مړینې زیاتې دي. بایډن وویل چې په ژمي کې به ناروغۍ او مړینې د هغو کسانو لپاره زیاتې وي چې واکسین شوي نه دي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې څوک واکسین شوي دي درېیم ستنه دې ولګوي او چا چې واکسین نه دي لګولې ځان دې واکسین کړي. تر اوسه د اومیکرون په اړه زیات معلومات نشته، خو روغتیایي چارواکي وایي چې دا د ډلټا بڼې پرتله زیات خپرېدونکې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه در تازه مونږ همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د گوادر اوسیدونکو د حکومت غوښتلو په مخه خپل یو میاشتنی احتجاجي پرلت له حکومت سره تر موافقې وروسته ختم کړی دی. د 19 دسمبر بلدیاتي ټاکنو په اړه د اولس دا تمیدي
منگ تو بو او دا سرک بوشی بس غاٹ مطلب منگ دا دی دا سرک نا منگ تو بو تا دیر تکلیف تیر سپدی.
په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وجل شو د ووم تین د پرونی غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې وسلوال عدالت ته وړاندې کړي.
قاتلان چې کوم دنو اغستا بیخی ڈکلیئر دي او کا پی ایف آئی آر یا پانسیکا یا دی دغه آرڈر او کا.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو کورونو ته د انټرنیټ رسولو په پروژې کار پیل کړی، خو د هغو سیمو اوسیدونکي وایي ځینې ځایونه ان د موبایل ټیلیفون شبکې یا نیټورک هم نه لري.
په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرې دا چلتا د موبایل سیګنل هم کار نه کوي.
نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. د سر راپورته ورو د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک او د حکومت ترمنځ یو تړون شوی دی. له پرونی موافقې سره سم حکومت د تحریک زیاتره غوښتنې منلې دي. د صوبې اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پرون په گوادر کې د پرلت له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل چې تر هغې وروسته یوې میاشتې احتجاج ختم شو. په عین وخت کې د پلانونو چارو وفاقي وزیر اسد عمر هم گوادر ته ورغلی او هلته خبریالانو ته وویل چې حکومت دوه بندونه جوړ کړي چې ورسره به د ښار د اوبو مشکل حل شي. سمت شبنم د نورو تفصیل سره.
په گوادر کې د پرلتوالو او بلوچستان حکومت ترمنځ خبرې اترې پای ته ورسېدې. پرلتوالو له حکومت څخه نونس غوښتنې درلودې او د خپلو غوښتنو منلو لپاره له 15 نومبر څخه په گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست وو. پر 14 دسمبر مازدیګر د پرلت د مشر لخوا هغه مهال د پرلت پای ته رسولو اعلان وسو چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو او د پرلت د مشر مولانا هدایت الرحمن ترمنځ پر یولس غوښتنو تریر تړون باندې لاسلیک وسو. پرلت د وینا پر مهال مولانا هدایت الرحمن څه داسې وویل:
زه هیله لرم چې وزیر اعلی او د هغه ټیم او د هغه سره راغلي نور افسران به د نن تحریری تړون عملی کوي.
مله یقین ہے کہ ایسرا عمل درآمد کرا.
په تحریری تړون کې لیکل شوی چې کبنیونک تبا سمندر ته د تلو ازادي وي. د پسنی اوماړه او لسویلا سیمو کې ک ټرالر ولیدل سول دا غوی په زید به کاروایی کیږي. د بارډر کاروبار به له اف سی یا ملشی زواک څخه ځلی انتظامیه ته ورکول کیږي. د گوادر، کیچ او پنجګور سیمو څخه به غیر ضروري چک پوسټونه او چوکۍ لیر کول کیږي. حکتو تیری کړو باندې درچ کړل سوی مقدمه به ختمیږي او دا غوی د غړو په زید به هیڅ ډول انتقامی کاروایی نه ترسره کیږي. دا د پرلتوالو مهم غوښتنوي چې د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو لخوا ورسره پر دې تړون باندې لاسلیک وسو. په لټوال ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل وینا کې وویل
دا ټرالینګ د مخنیوي لپاره لمخکنه اعلان شوی دی او نن اعلان کوم چې په غیر قانوني توګه ټرالینګ کولو ته به اجازه نه ورکول کیږي او کب نیوکو ته زیان رسولو ذمہ دار به کمشنر وي. ما ته باید هیڅ ډول شکایت ونه رسي. تاسو چې څومره غوښتنې دي پر هغې به عمل پیلیږي چې ولس به یې ویني.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ہدایت باندې وپاکي وزیران اسد عمر او زبیده جلال ته د گوادر د دورې ہدایت شوی وو. وپاکي وزیر اسد عمر پر 14 دسمبر په یو خبری غونډه کې وویل
آج یہاں پر ہم لوگ آئے تھے
نن موږ د وزیر اعظم په ہدایت باندې راغلی یو. مقصد مو دا و چې د گوادر د اولس لپاره چې د وفاق لخوا کمی منصوبې روانې دي هغه سرنګا په چټکتیا سره په مخ یوسو. د وزیر اعظم ہدایت سرګند دی چې د گوادر د پرمختګ سره د گوادر اولس ته خپل خپل پرمختګ سرګند شي.
اسد عمر پر 14 دسمبر پر خپل ټویټر دا هم لیکلی چې د وزیر اعظم په ہدایت باندې ما زبیده جلال او خالد منصور د گوادر دوره وکړه. د بلوچستان د اعلی وزیر د ډلې سره مې په غونډه کې په گوادر کې د ټولو کارونو د کار چټکولو پریکړې وکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راکړم. د دسمبر په 14 د پیښور د ارکایوس کتابتون تالار ته د هغو زده کوونکو میندې او پلرونه ورغلي ول چې پر آرمی پبلک سکول د 2016 زیږیز کال په وسلوال برید کې وجل شوي وو. په هغه برید کې 120 کسان وجل شوي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. په دې اړه پرون په پیښور کې یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون نور فعالان هم ورغلي وو. په دې اړه تفصیل غلام غوث ناورو.
تیر مازیګر د پیښور په ارکایوز لایبرری حال کې د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو په یاد کې د اووم تلین په غونډه کې د پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر منظور پښتین د مشر میلمه په توګه ګډون وکړو او هغه د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو د خوښي مطابق د امنیت نه یقیني کولو په ذمہوارو حکومتي او امنیتي چارواکو د ای پی ایس د مقدمه نه درج کولو په سر نیوکه وکړي او زیاته یې کړه. منظور پښتین وویل چې تیر کال د دسمبر په 14 هم په دې ځای کې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ګډون کړی وو او بیا وروسته هغه نیولې شوی وو او د کراچۍ پولیسو ته حواله کړی شوی وو. خو دوی به د دا ډول قیدونو او بندونو نه یریږي او خپلې هلې ځلې به جاري ساتي.
چې سر سر کال جیلونه وي دا د ای پی ایس شوادا د نقطه ځای ښایي. موږ ستاسو سره او د ټول کام سره هر وخت ولاړ یو. هیڅ کله چې ځانونه یوازې شمېر نه کوي او نه هیلې کېږي. ما هر څه په مخ څنګه سره روان دي.
غونډې ته مدني فعال شکیل وحید الله خان صدا ډول وینا وکړه.
د دې په وینو باندې د لاسونو چې کوم ډول رنګ دي د سوچ او فکر رنګ دي زه به د دې نه سمو تا وکړم چې دا راته دی باندې چې یو تسلسل سره وو کار چې کوم دی دې ماشومان د صرف دونه سرخرو یو چې مونږ یې کړی نه خو شرمنده د دونه یو چې مونږ څه کړی نه.
د پښتونخوا ولسی تحریک یو غړی ډاکټر شکیل په خپل وینا کې وویل چې دوی ته په ارکایوز لایبرری حال کې د تیر کال په سیر د تلین د غونډې د لمنځلو اجازت ورکولو کې رکاوټونه راولاړ کړی شوي وو. خو بیا دوی د عدالت د جج په امر د دې غونډې د لمنځلو اجازت ترلاسه کړو. د آرمی پبلک سکول د وجل شوي یو ماشوم پلار ډاکټر ظهور اوان د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په استازیتوب د غونډې په پای کې وینا وکړه. هغه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زه د یو اکلو تازوی شهود عالم شهید اے پی ایس زپلارم چبل زوی زما نشتا 16 دسمبر 2014 راوالی 16 دسمبر 2021 د وکالا پکم اذیت پجڑا پ انگولا گانو پ جلسونو پ جلسو پ قیدونو پ دڑکو پ ارس باندې مونږ د دې انصاف د بچو د پاره صرف دومره پ دی وکاله کې وکړل چې زمونږ اواز پ د دې عالی ادارې او عظما پ عدالت کې د چیف جسټس پ شونډو باندې د شهداو د ای پی ایس نوم راغې د عمرانیازی د پرایم منسٹر پ خپل باندې نوم راغې خو بیا هم پ هغه کې قاتلان ډیکلیئر دي مونږ پلارانو چې کم کړی دي کم کمیشن د جسٹس ابراہیم چې لیږلې دي هغه جسٹس گلزار ته په میز باندې پروت دی نو بیا د انصاف هغه بال خو د حکومت د عدالت په کور کې دی نو دې کې خو څه نشته دی مقتولینو او دغه کې قاتلان چې کم دنو هغه ستا بیخي ډیکلیئر دي او که پی ایف آئی آر یې پانسیکا یا دې دغه اډر وکړه
د ای پی ایس د وجل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو سره د سیاسي وندونو لخوا هم د غمرازی بیانونه جاری شوی دي او د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم د 14 دسمبر په اړه د هغه په ټویټر یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان په کامیابی سره ترګرو ته ماتي ورکړی ده او د شهید شوی ماشومانو میندو او پلاران به مایوس کېدل ته نه پرېږدي ولهم غوس مشال ریډیو پېښور
بلدیاتی انتخابات د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې د دسمبر په 19 ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جرمنی حکومت په پاکستان کې میشتو رجسٹرډ افغان کډوالو ته ډیر سکالرشپونه یا وظایف ورکړي دي په اسلام آباد کې په پرونی غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شاغوز د کوونکو ته لپټاپونه ورکړل شو چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي د جرمنی حکومت په همداراز د زده کړو پر مهال افغان د کوونکو ته هر میاش 1500 روپۍ هم ورکوي په اسلام آباد کې د جرمنی سفیر برنارد اشلیګاک وویل په افغانستان کې وضعیت خراب دی نو نړیوال ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې د افغانانو مرسته وکړي ګوهر مسجد د نور تفصیل سره
د جرمن د حکومت له اړخه د نېشنل ډایلاګ فورم او جرمن هنسډل فاونډیشن په تعاون سره د دسمبر په 14 نیټه باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه په دې غونډه کې دیرش هغه افغانان سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړل شو چې کوم د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټي کې سبقونه وایي په دې اړه د جرمن هنسډل فاونډیشن یو غړی مشال ریډیو ته وویل زمانو
احمد مصطفی خان زه د دې پروجیکټ کوآرډینیټر د جرمن گورنمنٹ طرف افغان ریفیوجی سکم پی او آر ہولڈرز دی سٹوڈنٹس دی په یونیورسٹیز کی پاکستان یونیورسٹی کی ایدا پارا یو سکالرشپ ته نو هغه کی خبردار چې پر ایئر 30 سکالرشپ اور کوي نو هغه فنڈنگ مکی نو هغه دا پارا پراپر لیپ ٹاپ سم ور کوي یو ایس بی ور کوي نور سے گیجٹس ته هغه ور کوي
په دې غونډه کې ګډون کوونکي د جرمني سفیر برنهارد سټیفن شیلاګیک وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو حال ښه نه دی او ټوله نړۍ ته پکار ده چې د افغانانو سره په مختلف شکلونو کې مرسته وکړي په دې موکې سکالرشپ اخیستونکي یو سټوډنټ مشال ریډیو ته وویل
زد ننګرهار د کامې محمد الیاس کامن په کډیا ځم پونتون کې ام فل کوم په انټرپالوجي کې دا یو ځي یو لپټاپ ته د تمر کې په بنیادی توګه باندې چې هغه د سټډي مکمل کړي نو وروسته بیرته ریټرن کیږي دوی ته او دا غین بعد منتلی 30,000 سټیپند دی او نور اکیډمیک ورک د سکل ډیولاپمنت د کریټیکل تھینکینګ سیمینارونو د کانفرنسونو دی
په دیرش کې 15 جنکې هم سکالرشپس وګټل ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګون نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي چر سو اتین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا وربندې مختشي به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
د علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کړو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د پنجاب حکومت د خزو د وضعیت په اړه کمیشن ویلی دی چې په هغه صوبه کې پر خزو د تیری او د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. کمیشن د دسمبر په 11مه د 2019 او 2020 کلونو راپور خپور کړ چې په کې راغلي چې په دوو کلونو کې په هغه صوبه کې پر خزو د جنسي تیری او د کورنۍ تشدد تر 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د خزو د حقوقو فعالان وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم پر خزو د تشدد پیښې کیږي خو زیاتره یې نه ثبتېږي. د پاکستان حکومت تیر کال پر خزو نجونو د تیری د مجازاتو للمحالي قانون نافذ کړی و چې سږ کال پارلیمان د دایمي قانون په توګه منظور کړ. سراج ظهیر د نور تفصیل سره.
د زنانو د حیثیت په اړه د پنجاب کمیشن ان سټیټس اف وومن جاری شوی یو رپورټ کې ویلي چې په پنجاب کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد پیښې زیاتې شوې. د دسمبر په 11مه جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په ټول پنجاب کې په کال 2019 کې زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی پر ضد د کورنۍ تشدد 8,118 پیښې او په کال 2020 کې 8,199 پیښې ریکارډ شوې چې پکې یوازې په لاهور کې 4,212 پیښې ثبت شوې. بل پلو ایکسپریس ټریبیون سپانه خپل یو رپورټ کې ویلي چې د کال 2015 نه تر د کال 2019 پورې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د تشدد 900 پیښې ریکارډ شوې. خو د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعالان وایي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو صوبو کې هم د زنانو سره د جنسي تیریو او په هغوی د کورنۍ تشدد پیښې کیږي خو هغه ریکارډ کیږي نه. په پیښور کې د زنانو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو ته ووي.
دا یوازې د پنجاب مسله نه، دا مسله چې کوم ده نو دا په ټول پاکستان کې شته دی او د وستان ده د ډېر پخوانه ده. دا سیواوالی چې موږ د کم ښکاري نو زما په خیال هغې یو وجه دا ده چې د دې کیسز رپورټنګ زیات شوی دی. د رپورټنګ د زیاتوالي بنیادي وجه چې ده نو هغه په پنجاب کې دا ده چې هلته میډیا چې ده نو زیات هم ده او ویجیلنټ هم ده او د هغې رسایي هم شته. او بل خبر دا چې په پنجاب کې خلک چې دین هم کیسز دین او رپورٹ کول اغي شروع کړی دي.
په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو یو بل مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وی د دارن پیخو مخه به هله ونیول شي چې په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کړی شي.
معاشرتی طور والی چکم دل تک آئسولیشن یا نور خبری دی
درستیو کی وزیر اعظم عمران خان پدی هواد کی د زنانو او ماشومان جنکو سره د جنسی تیریو په پیخو اندیښنې سرګندې کړي وی. همدی ته په کتو وفاقی حکومت د کال 2020 د نومبر په 23مه نیټه په وفاقی کابینه کې د زنانو او ماشومان جنکو د تحفظ لپاره د یو صدرتی ارډیننس منظوري ورکړه چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانو او ماشومان جنکو سره په جنسی تیریو پیخو کی ککړ وختل نو داغوی جنسی صلاحیتونه به د کیمیکل په ذریعہ ختمول کیږي. لدی رستو د غبل یا ارډیننس د کال 2021 د جون په 3مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د انصاف او قانون قائمه کمیټې په متفقه توګه منظور کړو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کرونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوړی. اوریدونکو که تاسو څه وړاندیزونه وي، څه تجویزونه وي، او تاسو غواړی چې د هغې په رڼا کې مونږ خپلې خپرونه ترتیب کړو، نو تاسو هغه مونږ سره شریکې کړئ. زمونږ د ټیلیفون په نمبرو باندې، زمونږ په ایمیل باندې، زمونږ په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې تاسو دغه خپل تجویزونه مونږ ته رارسولی شي. مونږ مشال ریډیو ټولې خبرونه ستاسو د خوښې پر رڼا کې جوړو چې ستاسو خوښي وي، ستاسو هغه ضرورتونه پوره کولی شي چې تاسو یې د معلوماتو د لارې حل کولی شي. نو مونږ به ستاسو د وړاندیزونو، ستاسو د تجویزونو په انتظار یو. تاسو مشال لیډیو ته غوږ کړئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ تر هغې وروسته ځنډیدلې دي چې یو شمېر ویسټ انډیزي لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شول. د پاکستان د کرکټ بورډ یو مشر سلمان نصیر پرون د کراچۍ په نیشنل لوبغالي کې خبریالانو ته وویل دا سیالۍ به اوس راتلونکي کال په جون کې کیږي. له دې پریکړې سره د ویسټ انډیز لوبغاړي خپل هیواد ته ستنېږي. ټاکل شوی وه چې لومړی 500 اوریدا سیالي سبا شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پاکستان په درېیمه شل اوریدا سیالۍ کې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو اتلولي په 3-0 وګټله. نیاز علي خان د نور تفصیل سره.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو افیسر سلمان نصیر د دسمبر په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ویسټ انډیز لوبغاړي په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله د دریو یو ورځنۍ لوبو سیالۍ ځنډولې دي. سیالی د جون په میاشت کې کال 2022 کې کیږي. سلمان نصیر ویلی چې د شل وریزا سیریز نوړاندی د ویسټ انډیز درې لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلی وو. تیر شپه د نورو لوبغاړو او د ویسټ انډیز ټیم منیجمنت ټیسټونه مثبت راغلی. یو لوبغاړی په لومبي شل وریزا سیالۍ کې ټپي شوی وو. د ویسټ انډیز لوبغاړي په دې اړه ډیر اندېښمن وو او دوی ته په کوم ځای کې کرونا وایرس لګېدلې د دې هیڅ پته نه لګي. د ویسټ انډیز لوبډلې 21 لوبغاړي درې شل وریزا او درې یو ورځنو کرکټ سیالو لپاره پاکستان ته راغلی وو. په کراچۍ کې یو ځای خبريال او د کرکټ مینوال عرفان خټک وایي
واقعاً پاکستان کرکټ لپاره دا ښه خبرونه نه دي، ځکه چې لدې وړاندې پاکستان کې د پاکستان تجارتي سیالیو لیگ هم د کرونا وروسته ځنډول شوی او بیا هم دغه لیگ په عربي اماراتو کې سر ته ورسول شو. که څه هم پاکستان کرکټ بورډ هڅه کړې و چې ویسټ انډیز کرکټ بورډ یا هم لوبغاړي چې دي د دې لپاره رضا کړي چې پاکستان کې خپل سیریز چې دی هغه سر ته ورسوي، خو ویسټ انډیز کرکټ بورډ او همداسې لوبغاړي چې دی هغه خپه پدی و چې یعنی د دوی په کیمپ کې چې کم کرونا کیسز راغلي، خدای مکه چې اسنه نور زیات کیسز راشي، بیا مخه ته د دوی کریسمس چې کومه خوشحالي دي هغه هم را روانه وي.
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنو لوبو لړۍ د دسمبر په 13 لومړۍ، دویمه لوبه د دسمبر په 16 او وروستۍ لوبه به د دسمبر په 20 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره کیده. دا لومبه ځل نه دی چې په کراچۍ کې د کرکټ سیالۍ د کرونا وبا له امله وځنډیدلې. له دې وړاندې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د پی ایس ایل کرکټ شپږم سیالۍ هم بیا د کرونا وبا له امله روان کال د مارچ په 14 د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې هغه وخت ځنډیدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرنو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي وو. د پی ایس ایل شل سیالۍ د کرونا وبا له امله ځنډیدلې وي او بیا دغه سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوي. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه د دسمبر په 14 ماسخوتن د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې ترسره شوه چې پاکستان پکې ویسټ انډیز ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او سیریز یې 3-0 سره وګټو. پاکستان د 200 سو اتو منډو هدف په نولسم اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ترسره کړ چې محمد رضوان پکې واتیا او کپتان بابر اعظم پکې نه اویا منډې جوړې کړې. د سیالۍ ګټلو سره پاکستان د ویسټ انډیز په وړاندې د شل اوریزا نړیوال سیالو کې خپل تر ټولو لوی هدف ترلاسه کړی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا گوگی اوس پختنخوا کی پنیمی بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز دا ملیحہ امیرزادہ ناور.
د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوکه ډرون حمله کې د وسوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نخښه کېدو ګنګوسې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې استخباراتي سرچینو نن مشال ریډیو ته ویلي د ډسمبر په 14مه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې بې پایلټه الوتکې د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړی. تر دې دمه له آزادو سرچینو دا نه ده تایید شوې چې د برید نوعیت څه و. افغان اسلامک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیانو بیان کریمی لخلی لیکلی چې په کونړ کې ډرون برید نه دی تر سره شوی دی. وای البته د غلطه د پاکستان لخوا توغندي وشتل شوی دی. د غوادر اوسیدونکو د خپل حقوقونو په اړه حکومت سره تر موافقه وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو په مشرۍ او پلاوی پرون په غوادر کې د حقوقتون کې تحریک لمشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. پزنجو ویل د پرلتوالو حقوقونه جایز دي چې حکومت پې پوره کړي. د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په فوکلاده هونډه کې به د افغانستان په حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د ډسمبر 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او څارکامي ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چوټیانې د جنوري له 3مې نه پیلېږي. دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي اسماګ نه اغېزمنې شوې دي. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپرېږي چې د عیسایانو اختر یا کریسمس په د دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یو نوې چپه یې رامنځته کړې ده.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د ملیحه امیرزاده نه اوریدو. وزو ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځو. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وای هوډ یې درلود چې د لوی جرګې له لارې طالبانو ته واک وسپاري، خو دا کار ونه شو. حمدالله محب د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط څلور میاشتې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل حکومت د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته پلاوی واستوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو هغوی جوړجاړی ته زړه نه ښه کاوه. طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرو ته چمتول، خو هغوی مذاکرات ځنډول. محب په مرکه کې ځینې نورو موضوعاتو ته هم اشاره کړې چې تفصیل یې د اسدالله لودین نه اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لکتر لګه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولېږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسېږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د له کنټروله وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دا ویلی له دې ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدی حالت لیدو ورته خو د چې کابل کې پاتشي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمد الله محب له آزادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. خاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلی وو د خاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو؟
حتی مو وکړه چې د خاغلی محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راوخلو، خو زموږ پښتنې ځواب نشوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د خاغلی غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډېره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
بلدیاتي انتخابات د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د دسمبر په 19مه ټاکنې کې د انتخاباتو شیبه په شیبه حال له مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام د بلدیاتي انتخاباتو د یو رپورت په اړه باندې راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو زمشو ضلعو ته. د درې نو زمشو ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په ولس ضلعو کې بعد د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. دغه انتخابات ته د قبایلي ضلعو خلک ځکه هم زیات خوشحاله دي چې دوی به په خپلو سیمو کې دغه نظام په اول وار وویني، خو زیاتره داسې خلک هم شته دوی دغه نظام نه پیژني. البته وایي کاندیدانو ته به رایه ضرور ورکوي. زموږ خبریال شانواز ترکزي د کوزه مومندو په میچنا کې په یو بازار کې د عامو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې دا وو
د مشال اړیو قدرمنو اوریدونکو شانواز ترکزیم او ننز دلته د کوزه محمد میچنی په سیمه کې ولاړم. دلته لوی بازار دی، کس کورونا پرچاوي او د پول بازار ورته وینو. په دغه بازار کې شمیر خلک د دوکانداران چې کم دي، دوکاندارانو ترڅنګ عام خلک هم دغه ځای کې موجود. کوشش مې وکړ چې دا خلکو سره د بلدیاتي نظام چې کم اوس دغه دلته راځي د دسمبر 15مه باندې او دلته به بلدیاتي انتخابات کوي. ډیر زیات خلک ولاړ دي په دې بازار کې. سو پورته خپل ګورم نو ځای په ځای باندې سره یو شنی جنډي او داسې پوسټر د مختلفو کې ډټانو یا امیدوارانو هغه هم لګیدل دي. خدای ترڅنګ بیا دلته کوم ګاډي دی پاغي باندې د غشنته پوسټر لګیدل دي. خلکو چې کوم ګاډي تیری کی لازم یو اجنډا یا یو کوم کینډیډیټ پوسټر خو په خامه خاله لګیدل وي. چې کوم بیا دیوالونه دی په بازار کې د مارکیټونو دیوالونه دی خو کې ور سره کورونه دی دکانونه دی پاغه دیوالونه باندې هم ډیر غټ غټ والچاکینګ چې ورته ویل کل شي وي. هر کینډیډیټ په خپل نوم لیکلی او تر خپل انتخابي نه خلی کلی دا او دغه ترڅنګ ور سره خپل ګوند نوم هم لیکلی چې هغه د کومه پارټۍ نه یا د کومه ډلې نه ولاړ دی. یو کس دې ستړی مشه لګا
خیر وس خوار مش
نوم دې څه دې
نوم په هات ګل
په هات ګل اٹھنه را روان دي خبره
ها
کله دي
نولسم تاریخ
نولسم تاریخ دا د څه شي د پاره د خبرې دا څه چللې
والله کې 20 پاتې لګي په دې باندې موږ نه خو چې موږ ته وبو او دا سره کوشي بس غټ مطلب زمنګ دا دي د سرک نه موږ ته وبو ته ډیر تکلیف دی د سفر
نه د دې ترتیب نه خبره دا سبا نه بل ورځ په نولسم دسمبر باندې چې کوم الیکشن را روان دي دا د څه د پاره دی دا وټونه
وره کې پاتې لګي دې قصې می چې نه دا کم سمخ کی سازی گی او دغه ایس پات نه خو چې منګ ته وبو وش مړه منګ د دومره تکلیف دی او بو ډیر تکلیف دی
نو وټ خو ورکه چاله کنه
ها ولی نه
دا سیغه ته بس شی ملاوی گستا پورت باندې
ما به نازیم سازی گی چې سب د څه شی نازیم سازی
در ده پته نشته
نه نه دا معلومات منګ ته نشته
ډیر خډیر مننه هارون ګل هارون ګل سره مشارکه
خیر علی جی خیر
څنګه خیر جوړ
خیر سي میرا باندې
څنګه ته خو گاډه چله گاډه سر نشته
اشته دی جی ولاله
خو ولاله څنګه د بلدیت انتخابات را روان دي کنه دی نظام باندې خوشاله خفه او دا نظام خو پیژنې ک څنګه
او جی ولاله چې بس اور راوړو د سیډیر خو مونږ په سیاست نه پویو او اور راوړو بلدیتي 19 تاریخ باندې دی الیکشن مسلی ډیر دی دی د لارو مسلی دی د سرکونو مسلی دی د وبو مسلی دی وبو کمې دی دلته
مخکې خو به دا سوت چې یو ام ان ا او یو ام پی او اکثر به مونږ غلط لو غو به بیا راته زمونږ خلکو کارونه به کول اوس خو به دا د کلی کلی په صد باندې ورکوټ ورکوټ ناظم ناستي او کونستران به ور سره او پورا کابینه به د کلی په صد باندې ناستي د بلدیاتي نظام دلان دی
یاره جی چې مخکې ما اسلام آباد ته منډي والی یا می کلی ته میمنه په سیمه منډي والی یا می مثال په خبر ته منډي والی نو سم ما دا اسانی چې جب کور ته ورځم ما ته کور کې کار شو جب واړم م ډیر هر وخت ورځم م ناس په متایما زما به تمام ډیرې نو دا بلدیاتي انتخابات داد موږ لپاره ډیر اسان دی بهتر
ډیر مننه خوشاله
مهرباني
قدرمنو ورزونکو دا سورځو کوم دکان ته السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دې څه دی
وسیم
وسیم د کوم ځای
راول کروسین
دا څه دکان دا غوستا روزګار دی د بجلو کار کوي
او یو پی اس سټابلایزر کار کوي
خو یو پی اس سټابلایزر کار کوي دکان کې خو ډېرې دا پوسټم لګېدې ښا
او بس کاندیدیټ ډېر ولړ دی
دا خو پکې دی ونه دی لګولې مختلف ته لګولې بس چا نه دی خپل مینا ور
او او ټول غم لګولې ما چې څوک خفنی
د نظام باندې خو خوشاله چې روان دی د بلدیتي نظام وکنه
او ولی نو
ولی به خوشاله
مدي کې به سہولت ډیر شي
څنګه
لگا اوس نازم اعلی به بکشی نازم به بکشی د تانی تحصیل من نتړ به 20 را لسی وای کنه او سہولت به ګټی راشي مړو بیا خو دې سرکونو دې غلو ملو وړ وړ دا کورونه بکای
نو وټ ته خو دې برابر وټ ورکې چاله ان شاء الله
ها ان شاء الله ورکو
چې خپل خوخه کس
ها ان شاء الله وټ په پول کو وټ ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عملګری نوم دې څه دې
زما میر احمد جان نامه ده بنگلو اوسیدن کې مبر
کله بنگلو مې چې نه اوسیدن کې خوشاله اوسې کې میر احمد جان خدای را ته وای چې دغه نظام وسره روان دی د دې مخ کې خدلته لیدل نه د سي نظام وو کنه
یره دا خو بړمبي زلو شو بر چې زمنګ ځکه کې شو بغاټه ست به کېده خو دې وړه ست باندې و شروع شو او ښه خبره ده چې بس د کلی خلک نازمان شو مونږ له دا خبره ولا چې بس ټول سرکونه خراب دي
خو نو کدا نازمان جوړ شین د کاروندګرو په څه فائدہ وشي لخر
نو بس خامہ خبره ده علاقي خلک ډیر دومره څه خبره وړي کنه چې را بس د کاروندرو له تخمونه او د غبن بیره چې څه د ځمیداری کاروباري بس هغه ولد مونږ دی کې یو منډه تر ډب وې ان شاء الله
د مشالډو قدرمنو وريدونکو دغه د اهم خلکو چې کوم ووټران دي دوی به د خپل خوخ امیدواران ته ووټ ورکي په دې د درنه اجازه غواړم د الله په امان
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو پام یو بل راپورټ تر لګردوم د پاکستان حکومت داوه کوي چې په قبایلی سیمو کې د یوې نوې پروژې په عملي کولو کورونو ته د انټرنیټ رسول پیل کړی دي خو دوی خلک وایي لا تر اوسه هم بشپړ انټرنیټ لري او د دې پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټ د کارولو لپاره سرکاري دفترونو ته ورځي د انټرنیټ نشټوالي زده کوونکو ته هم ستونزې جوړې کړې دي په دې اړه بشیر ګواخ راپور برابر کړی
د پاکستان حکومت وای په قبایلی ضلعو او د خیبر پختونخوا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د فایبر اپټیک کیبل په بشپړېدو سره خلکو ته تیز انټرنیټ ورکړی دی. د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د دسمبر په 14 په اسلام آباد کې په یوه خبری غونډه کې ویل چې د دې پروژې په بشپړولو لا همکار روان دی، خو په وینا یې چې ډېرو هغو سیمو ته انټرنیټ رسېدلی چې پخوا پکې نه وو. زموږ چې کومې زم شوې ضلع دي هلته 900 کیلومتره فایبر اپټیک کیبل غځول شوی دی. پر دې سربېره موږ په سوات شمالي علاقه جاتو او دیر کې هم د انټرنیټ ورکولو کار پیل کړی چې دا منصوبې به په شپږ یا اوو میاشتو کې پوره شي، نو هلته به هم تیز انټرنیټ خلکو ته ورسېږي. قبایلي سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملې کړل شوې. هغه وخت حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان د نورو سیمو په شان سهولتونه به قبایلو ته هم برابرېږي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د ژوند د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ انټرنیټ او موبایل سیستم هم په بشپړ ډول نه دي فعال شوي. د خبر یو زده کوونکی حارث شینواری چې په پېښور پوهنتون کې سبق وایي، د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې لا هم خلک سرکاري دفترونو ته د انټرنیټ په استعمال پسې ورځي، ځکه چې نت په عام ډول په کورونو کې نشته دی.
په ضلع خیبر کې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم سلولر انټرنیټ شتون نه لري، بلکې انټرنیټ خو پرېده چې هلته د موبایل سیګنل هم کار نه کوي. بله خبره دا ده چې په کومو سیمو کې چې انټرنیټ کار کوي نو هغه هم انټرنیټ تیز نه دی، هغه لا 4G ته نه دی اپډیټ شوی، اوس هم هماغه زوړ د 2G یا د 3G سیټ اپ کې دی. او که چا ضروري کار وي نو هغه په دې انټرنیټ باندې نشي کولای چې خپل کار پوره کړي، نه هغه آنلاین انټرویو ورکولای شي، نه آنلاین امتحان کې پرې باور کولای شي.
د ځینو قبایلي ضلعو انتظامیه په 2014 کال کې د عامه نظم او امن د ټینګ ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی و. په دې کې خیبر، جنوبي وزیرستان، کورما، د اورګزو ځینې سیمې او شمالي وزیرستان شامل و. خو د 2021 کال په جنوري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوبي وزیرستان د دورې په وخت وعده وکړه چې انټرنیټ او موبایل ټلیفون به په بشپړ ډول فعال وي. د شمالي وزیرستان زاهد الله وزیر وایي چې دا وعده په ټولو ځایونو کې نه ده پوره شوې. هغه د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ د انسان له بنیادي حقونو څخه دی، نو باید چې خلکو ته ورکړل شي.
نن سبا ټول د ژوند کم کړه وړه دی، کاروبار دی، روزګار دی، دا انټرنیټ سره تړلی دی. نو چې انټرنیټ نه وي نو دا ټول کم شیزونه دی، شیونه دي، دا ټول متاثر کیږي. نو چونکې هر یو تن ته پاکستان کې انساني حقونه ترلاسه دي، همدغه رنګه قبایل هم غواړي چې موږ ته هم انساني حقونه ترلاسه شي، په هغه کې انټرنیټ هم په دې موجوده دور کې هر یو تن، هر یو وګړي خپل کمی او انساني حق ګڼي.
په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نه موجودیت ستونزه هغه وخت ډیره څرګنده شوه کله چې د 2020 کال په نومبر کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره به زده کوونکي نور آنلاین سبق وایي. په دغه وخت کې په پېښور او اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو مظاهرې وکړې او ویل چې د قبایلي ضلعو په 90% برخو کې انټرنیټ نشته، نو ځکه آنلاین زده کړې نشي کولای.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تو گوگی. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناکه بولي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې کیږي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو محدودیتونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2023 زیږیز کال کې د هغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې په پاکستان کې په 2021 زیږیز کال کې د بیان ازادي په څه حال کې وه. پاړی د احمد شاه زمیر راپور اورو چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2021 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله یې ستونزې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو وتلی خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے،
اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپله په 2021 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندي ښکار دی. د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونې واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حمید میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د جغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه په رسمي سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه وروسته په اسما شیرازي په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بي بي سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لړیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چدا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی ندوی پر ضد ہر ہر باہ کارول کیگی کہ خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کیگی زورول کیگی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کیگی زما پر کور 2 ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي، هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته، دوی د پاره ډېر سم نیوز دی. او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي، هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میڈیا ختمی. نو سوشل میڈیا کا ختم سی نو آزادی اظہار او میڈیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردگی نشته نو هغه نمبر داشي چې سو کریټسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو ترټول خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی.
د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او درسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ او سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازمون پاړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللې نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي، خو د بي پلو خبريالانو نړيوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنيتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړې نوملړ کې پاکستان له 138 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دي چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیوال اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو، د نن نه ساته خبرونو د دروستي خبري غړي دروستي خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکاري عملیها امیرزاده لورکو.
د افغانستان په کونړ صوبه کې په یو مشکوکه ډرون حمله کې د وسلواله ډلې طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په نفقې دوه غوښې دي. د پاکستان په قبایلی سیمو کې استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د دسمبر په 14مه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوغام سیمه کې بې پایلټ الوتکو د طریقې طالبان پاکستان د یو مهم مشر په کور ډرون برید کړی. تر دې دمه د آزادو سرچینو دا نه ده تایید شوې چې د برید نوعیت څه. افغان اسلامک پریس په کابل کې د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمي لیکلي چې په کونړ کې ډرون نه دی ترسره شوی. دی وایي البته دغلته د پاکستان لخوا توغندي ویشتل شوی دي. د گوادر اوسیدونکو د خپلو غوښتنو په اړه له حکومت سره تر موافقې وروسته یو میاشتنی احتجاجي پرلت ختم کړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ یو پلاوی پرون په گوادر کې د حق غوښتونکو تحریک له مشر مولانا هدایت الرحمن سره ولیدل. بزنجو ویل د پرلتوالو غوښتنې جایزې دي چې حکومت پرې پوره کړي. د اعلی وزیر تر ډاډګیرنې وروسته مولانا هدایت الرحمن د خپل یو دیرش ورځني پرلت ته ختمولو اعلان وکړو. د اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان د عمومي منشي مرستیال ویلي چې د اسلام آباد په کوکلاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي ریډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول او سار کامی ادارې ویلي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د ژمي چوټیانې د جنوري له درېمې نه پیلېږي. دا به پرته له هغو سیمو وي چې د سخت موسم یا لوګي یا سموګ نافذمنې شوي دي. ان سی او سی دا پرېکړه نن د منصوبه بندۍ او ترقیاتي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ په یوه غونډه کې وکړه. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په داسې حال کې په تیزۍ سره خپرېږي چې د عیسایانو اختر یا کرسمس په د دویم ځل لپاره د وبا پر مهال تیریږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون خبرداری ورکړ چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده او یو نوې چپه یې رامنځته کړې ده.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو نننه نه ساته خبرونه پای ته رسی. کپدې سپو پاسې پاتې شوې تاسو د امریکا غږ دی ور ریډیو ور ما مجید بابر ملي حامد زاده یې ساه کمیلی ته اوس اجازه راکړي. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاط آباد په بریالي اوسئ.